السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي پولیسو ته امر کړی چې له دې ایالت څخه په یوه ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د راپور له مخې د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاندوی جان اڅکزی نن وویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بې اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکي وایي ځینې بې اسناد افغان کډوال د پاکستان د پرتو سیمو ته تللي چې ونه نیول شي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمېر 1,900,000 ته رسیږي. خو په تورخم او سپین بولدک کې د دوو خواوو چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنول کېدونکو کډوالو شمېر کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې تر اوسه پورې 4,00,000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اعتراض وکړ. دغه غورځنګ یو فعال فضل الرحمن افریدی رسنوی ته وویل چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید پاکستان د افغانانو د ایستلو بهیر سملاسي ودروي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبی کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس د دوی استازي نه دی بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. قطر چې د اسرایل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند غزولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند یوې بلې ورځې لپاره غزیدلې دی. ټاکل شوی و چې دغه لنډمهاله شپږ ورځنی بشري اوربند نن پای ته ورسیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګره ډله پیژنې د اسرایل زندانونو د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې لزګونه یرغمل آزاد کړی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې فلسطین او اسرایلی لورو په غزه کې د یوې بلې ورځې په مخه د اوربان پر غزیدو د مخکنیو ورته شرایطو پر اساس موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جکپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سلکلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. او د افغانستان نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړی دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپل ټولنیزو پانو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. یا وسروی خی چې له پاکستانه اخراج شوی 90% افغان کډوال په دې یخ هوا کې سرپناه نه لري.
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو میرا روان دی او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران کې چې شو کو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
په یو بل راپور کې به ووري چې پاکستان هغه یو شمیر افغانان هم اخراج کړي چې دریم هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه تر کار لاندې دي.
در حال کې ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه ورکړه. پولیسو ویل چې دا مخته مهمه نه ده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي اړ نه دي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د 100 کلونو په عمر مړ شوی دی.
کسنجر له ویتنام د امریکا په وټولو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید. تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. نه بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90 سلنه راستانه شوي کورونه نه لري. د دې سازمان د سروې پر بنسټ تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره هم مخامخ دي. په ورته وخت کې له پاکستانه ځینې تازه راستانه شوي افغانان هم وایي دا چې ژمی را روان دی د سرپناه نه درلودلې یوه لویا اندېښنه ده. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90 سلنه راستانه شوي افغانان کورونه نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 9مه خبره کړې ویلي دي چې 2.5 سلنه تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او 8.5 سلنه یې روغتیايي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوي ډېر هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څنګه د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوی چې له پاکستان څخه ډیر کډوال خالی لاس افغانستان ته ستنیږي او که څه هم مرستې ورسره کیږي خو دوی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان هم همداشان ویلي چې د 2.5 میلیونه پاوندو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایې هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري، ځکه په زمې کې رابار سو تصرفانه نسته، جای نسته، زمې را روان ده، په خیمو کې زمې تیریږي نه او خلک ټول به کاروبار دي، کارو شی هم نه لري، دلته نو دوی به بلد دیږي بیا به کار کوي شی کوي.
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې د ژمي تر راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشټوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او هم دا ډول ادا کړی چې د نومبر په 9مه 301 تنه افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هر ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په همدې اړه مې د افغانستان ننګرهار ولایت له پاکستانه یو راغلی افغان کډوال نور نواز پوښتنه چې د وو غړو سره د کورنۍ پاکستان راشړلې دی او وایي چې دا مهال سرپناه نه لري. لږه مې د مرکې په پیل کې پوښتلی چې پاکستان کې څومره مدته تیر کړې او ولې افغانستان ته راستون شوی دی؟
بس مونږ تقریبا واته تعالال تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږ وویرو دوه واته ځان راولو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد تر لاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په پیلن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیس دفتر ته مونږ هم به خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال او
تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او کې د پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو تقریبا دیش ورځې شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه اول تاریخ کې به سړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه باندې سرمنګ بیا وریدو او دشتم تاریخ مونږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلی په تورخه متمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسي څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشو
او مرسته شې تقریبا یو درې سالو ټوله اوړې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولې راکړو او هم دا مرسته شې مونږ سره
او د سرپناه پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوخت دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو استاسو د سرپناه مسأله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو می را روان دي او سرپناه ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو چی شی وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلانو هم دلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړی چې هم دلته واړه وای ځکه بل ځای خو نه لري تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پر تر کوي ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډیر دی او سړی حالات خرابی کنه به خاطر مونږ بچی ته خار کلار شو یو کور و پیدا کو او البته وجن نو کو
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال و چې له ازادي رادیو سره د خپل ستونزو په تړاو خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړۍ کې تمکیګو تازه هغو افغانانو چې درې مهمه ودونه ته د تګ دوسیې ترکار لاندې د شکایت کړي چې دوی هم د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه افغانان وای چې دوی پولیسو ته د سفارتونو لخوا ورکړل شوی لیکونه او پیجن پانی ورخی خو وای پولیس هغو ته پام نه کوي تفصیل په دې راپور کې لسنا کا کړه
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د اقامت اسناد او پلویتی سوهی ودونو کې د پناه غوښتنې کې سونه لري وای چې دغه هیوا د پولیسو لخوا زورول شوی او نیول شوی دی افغان کډوال زبیر الکوزی چې په اسلام آباد کې اوسېږي دا کوي چې د اوسېدنې اسناد او څول وی د زو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کې سونه لري خو بیا د چهارشنبې په ورځ د څلورم ځل لپاره د پولیسو لخوا نیول شوی او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه پاسپورت او ویزه لرم دا څلورم ځل دی چې د پولیسو لوري په اسلام آباد کې نیول کیږم زه د جرمني امریکا او استرالیا دوسیه لرم د جرمني اسناد مې پولیس ته وښودل هغه اسناد راڅیرې کړل د شرف دفتر اسناد هم راڅیرې کړل پولیسو څو څپېړې په مخ راکړي او څلور ساعت وروسته یې خوشی کړم
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه او یو شمیر ملګري د چهارشنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شول
در حال کې ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیه شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه ورکو د لاو نور همکاران چې دلته راغلي او امریکا ته دوسیه لري د امریکا د سفارت نه تر لاسه شوی پاڼه پولیسو ته ورخو دي پولیسو ویل چې دا مکته مهمه نه ده هر ځای می څنګه وه ټولو ویل دا مهمه نه ده د دوی عمومي هدف د پیسو راټولول او پیسې ګټل دي زموږ په منځ کې ویره خبري
د پاکستان موقت حکومت په تیر بیا دغه هیواد پولیسو تر اوسه دغه ادا او پاړه خبرګون نه دی خودلې خو ته لی ټینګار کړی چې اواز حق کډوال شړل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر یا یو ان سی آر او د کډوالو نړیواله ادارې یا یو ایم د نوی راپور لمخې په دې ورستیو کې د پی او آر کارتونو سره د افغانانو د نیولو بهیر چټک شوی دی د ملګرو ملتونو د غیدارې وایي سکه لشپک ویش سره نیول شویو کسانو څخه 4250 د پی او آر کارتونه درلودل دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان له ناوړه چلند سره پر کډوالو د ځپلو فضا رامنځته کړې څو دوی دې پایلې ته ورسیږي چې له ستنېدو پرته بله لار نه لري د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي چې د دې سازمان په باور په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمیر فعالان وایي یو شمیر هغه کسان چې د اوسېدو اسناد او د غربي هیوادونو لکه جرمني او امریکا دوسیې لري هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. یو له دغو فعالانو علي دانش ازادي راډیو ته وویل
حتی هغه کسان هم وایستل شول چې د انګلستان او امریکا له خوا یې د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې وې. حتی هغه کسان هم چې د المان دوسیې درلودې د هغوی ټول کارونه د المان له سفارت څخه خلاص شوي وو، هغوی هم دا مهال په کابل کې دي او له دې ځایه شړل شوي دي. موږ هغه کسان درلودل چې دوی د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د آی سی سی او پی او آر کارتونه درلودل. دوی زما د سترګو په وړاندې وشړل شول او همداراز ډیری نور کسان چې ویزې درلود.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان هغه هیواد څخه د څه باندې 1.1 میلیون افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګتی اعلان وکړ چې دغه بهیر به په یوې میاشت کې بشپړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د نړۍ غوښتنې ورته د منلو نه دي، که څه هم ندا محمد ندیم وازی ندی ویلي چې د نړۍ کومې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د حکومت په وار وار د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تعلیم او کار د حقونو غوښتنه کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي، او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. دغه د خبرو یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پر ایکس خپره کړې ده.
خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو. څه چې د افغانستان د مسلمان نظام د دې مسلمانې طبقې د دې مسلمان غیرتمن قوم د دین د عناناتو او د عاداتو تقاضا د هغه په افغانستان کې تطبیقیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاڅون ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې نړیوال دوی نړیوال سره تعامل ونه کړي زه فکر نه کوم چې دوی خپل رسنه ترلاسه کړي. د ټولو مهمه اساسي بنیادی موضوع هم دغه ده چې د شروع تعلیم موضوع ده، د شروع د کار زمینه ده، هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس هم غواړي او نړیوالو هم همدا غوښتنه د دوی سره ده. یو ملک لپاره به ټول اقشار خپل ځان په هغه نظام کې وګوري او هغه ته د کار زمینه برابر شي. هم شمول حکومت موضوع ده، طبعاً دا د افغانان هم همدغه تقاضا ده.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلی دی چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي. خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلي او تل ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څه کم 2.5 کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شمول حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیوالو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شمول دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو او دغه راز د ورکوشو عزیزانو په لاټه کې د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. اوس ورزو یوې نړیواله موضوع ته ورسره بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په تاریخ کې یو لوړپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر وفات شوی دی. هنری کسنجر د امریکا د دو ولسمشرانو په دوره کې د امریکا په بهرنی سیاست کې د پام وړ یو کس پاتې شوی. دا چې هنری کسنجر څوک وو او ولې د امریکا په معاصر تاریخ کې یادونه کیږي، په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان دغه راپور ته.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جکپوری ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون چهارشنبه په سل کلنۍ کې مړ شو. د هنری کسنجر د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا پرته له دې چې د مړینې علت ته اشاره وکوي ورکړی شوی دی. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و. د ریچارډ نیکسن د ولسمشرۍ په موده کې په 1990 کال کې کسنجر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار وګمارل شو. په دې وخت کې د امریکا په بهرني سیاست کې د نفوذ زیات شو. کسنجر د امریکا او پخوانی شوروي او همدارس د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په شکولو کې مهم رول ولوباوه. هنری کسنجر په 1993 میلادي کال کې د اسرائیل او عربو د جنگ په پای ته رسولو کې هم برخه لرله. کسنجر په 1998 کال کې دولتي ماموریت پریښود، خو په دولتي چارو کې د یو نظر خاوند او تیوریسان په توګه کار ته دوام ورکړ. د ډیری سیاسي مقالې او شننې ښکلې دي. په اکونومیست مجله کې د وروستۍ لیکنه د 2021 میلادي کال په اگست کې وروسته لدی چې طالبانو کابل ونیو خبره شوه. کسنجر په دې مقاله کې یو ور بیا د نړۍ د شکېدو لور ته د بدلون په اړه تر اندازې د زیاتې ایدیالیستي لیوالتیا په وړاندې خبرداري ورکړ. د پدې لیکنه کې په ویتنام کې له بلوا سره په مبارزه کې د امریکا ماتې ته هم اشاره کړې ده. کسنجر په دې لیکنه کې په افغانستان کې د پیښو په غمون کې بدلون کې د امریکا پر ماتې خواشینی څرګنده کړې او استدلال یې کړی چې د امریکا پوځ په شل کلنه جګړه کې خپل ستراتیژیک تمرکز له لاسه ورکړ. کسنجر په دې لیکنه کې په دې حیرانتیا شوول چې امریکایي پوځیان له خپلو متحدانو سره له مشورې پرته ولې له افغانستانه وځي. د نترلاسه کیدونکو هدفونه په افغانستان کې د ماتې اصلي دلیل بللی دی. هنری کسنجر یو ویش کتابونه لیکلي چې تر ټولو مهمې ډیپلوماسي او نړیوال نظم نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر دی و مفکر په توګه د امریکا په بهرنی او امنیتی سیاست کې څو لسیزی کلیدی رول درلود. کسنجر چې په یو تیوریسان یا نظرخوان مشهور و په 1923 کال کې په جرمنی کې د یهودو په یو متوسطه کورنۍ کې زیږیدلی او په 1938 میلادي کال کې له جرمنی څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللی دی. هغه د ماستری او دکتورا ترکچی لزده کړو وروسته د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استاد په توګه کار کاوه. د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د ونډې له امله د نوبل د سولې جایزه هم وګټله. کسنجر دوه ځلې واده کړی، له لومړۍ مانجنې څخه دوه اولادونه او 15 لمسیان لري او دویمه میرمنې ژوندۍ ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه ته سر ورخکارا کوي ملیونونه مینوال لري تاسو هم دا پانه در سره خوخه کوي د ورځې پتراس کې بل تازه خبرونو او نورو پیښو خبرې گی پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر کې او د غراس په انستګرام کې هم موندلې شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو حکومت په متحده عربی امارات کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان کړی چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرنس د پنځشنبې په ورځ په دوبۍ کې پیل شو. دا کانفرنس به د دسمبر تر لسمې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بللی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې اعلامیه نشر کړې. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دوبۍ په کانفرنس کې د افغانستان د استازو نه ګډون له مالی میکانیزمونو څخه د افغانستان د بې برخې کېدو او له اقلیمي بدلون سره د سمون خوړونکو پروژو د نه تطبیق کېدو لپاره یو خنډ او محدودیت دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دی بلل شوي. د ادارې دا کار د افغانستان د خلکو په حق کې یو ظلم بللی دی. له دې جلال د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په لړم بیاش کې ویلي و چې وچکالي په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بل سرچینه نه لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خبرې کړې او ویل چې د افغانستان د اته اویا سلنه وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرلپسې وچکالۍ دي. په اګست میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له زیات اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی څلورم ځای لري او دا پر اساس کړی چې افغانان او افغانستان په اقلیمی بدلون کې خورا کمه برخه لري خو تر ډیرو هیوادونو له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د دغه خبری خبرونه د پای راپور را اخلو. هغه دا چې په بدخشان کې په کشم ولسوالۍ کې تیر شپه اور لګیدنه شوه او شاوخوا شل دوکانونه پکې سوځېدلې دي. دا چې د اور لګیدنه ولې رامنځته شوه او څومره زیان اړولې تفصیل له همایون هیواد اورو.
عبدالصبر د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ د بازار یو دکاندار دی چې د چهارشنبې په شپه یې دکان سوځېدلی. نو موړی چې په دغه بازار کې د موبایلونو د پلور دکان درلوده ادعا کوي چې د دې اور لګیدنې په پایله کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ زیان وروختی او هیڅ ورپاتې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پر وخت د اور وژنې سیمې ته ورورسېدل خو په خبره یې د اور د کنټرول لپاره یې امکانات او مسلکي کسان نه درلودل.
دوی مسلکی کسان نه درلودل. مال امنی قومندان او خاروال څخه وپوښتل. هغوی ویل چې موږ د اور وژنې څنګه لرو خو مسلکی کسان نه لرو او تجهیزات هم نشته، خراب شوی دي.
د کشم د بازار یو بل دکاندار شکر الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې بازار کې ګڼ دکانونه سوځېدلې او دته هم زیان اوختی. ما ته نږدې 500,000 افغانۍ زیان اوختی. دلته زما څنګ ته دکانونه وو چې ټلیفونونه، بوټان او ساتونه پکې وو، ټول وسوځېدل او شاوخوا 14 دکانونه په یورو بدل شول. دا دکاندار وایي د اور لګیدو له امله ټوله سرمایه له لاسه ورکړې او له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې د اور وژنې وسایلو برابرولو ته توجه وکړي او له زیانمنو شویو دکاندارانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کشم ولسوالۍ ولسوال محمد آصف سفریار وایي چې اور لګیدنه د چهارشنبې په شپه شاوخوا 3:30 د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه
غرفې چې بهر وې 2.5 میلیون افغانۍ زیانمنې شوي او 14 نورې غرفې چې شاته لورې ته وې تر 2 میلیون افغانۍ ډېر زیان ور اوښتی. خاورو پراته صفات نه دي
باقی نه مونده.
هغه زیاته کړه چې سوځیدلې دکانونه د خوراکي توکو ګرځند ټلیفونونو بوټانو او ساتونو پلورنځي وو. خو هغه د وروژنې د وسایلو او په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نشټون پاړه څونه ویل دا ورلګیدنه داسې محل را منسکیږي چې تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په لوی خاورونو کې ورته پیښ شوې دي چې دکاندارانو ته ډیر مالی زیانونه ناوختي. خو زیانمنو هم په جمهوریت نظام او هم اوس طالبانو په حکومت کې د ورلګیدنې د مخنیوي لپاره د اسانتیاو د نشټوالي او سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسیدو له امله شکایتونه کړي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستن 9:30 شوې وړاندې درته ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د پروګرام یو برخه خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ده. د پاکستان د بلوچستان یالات چارواکي وای پولیسو ته امر کړی چې لدې یالات څخه په یو ورځ کې 10,000 افغان کډوال وباسي. د بریتانیا مل ورسپانې د راپور لمخې د بلوچستان د یالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزین نو ویل چارواکو پولیسو ته ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال ونیسي او افغانستان ته واستوي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخته له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اعتراض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د سار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازي ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بولي. دغه کانفرنس نن پنځشنبه په دوبی کې پیل شوې ده. د پداس حال کې چې د خړو نړیوال پروګرام افغانستان د اقلیمي بدلون یو قرباني هیواد بللی دی. قطر چې د اسرائیل او د سختریز حماس ډلې ترمنځ دلن مهاله اوربند غځولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وی بل ورځ لپاره هم غځیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر د 70 کلنې په عمر وفات شوی او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې پروګرام کې هم د تیر په څیر یو شمیر اوریدونکو له پاکستانه د افغان کډوالو پر استنولو او د دوی د وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. زینو دغه اوریدونکو د دغه کډوالو د مالی او مانوي لاسنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو خبري چې د نومبر لومړۍ نیټې راهیسه پاکستان له هغه هیواده د سباندې ولس لکه افغان کډوالو د رااستلو لړۍ پیل کړې ده. له دې سره سره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو ځل بیا تور پوری کړی چې سختریزي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. په ظاهر همدا د دې عمل دی چې پاکستان له هغه هیواده د افغان کډوالو د رااستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړي چې د خاغلی کاکړ خبرې په څه معنا دي او دا د طالبان حکومت ته څه پیغام ورکوي. دا مرکه وروسته راځي خورازي پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کاری شروع کړی دی او د مسلمانان دغه ولس چې د 10 کاله یا 10 کاله د دې پر سر دی د نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا 10 کاله یا 10 کاله تقریبا د دوی په نیونو باندې کولو یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی وو.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کی نو یې والا افغانستان ته په اجباری توګه باندې را اړی. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې. کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغه چې د امریکایانو اشغال یې په افغانستان کې هم صحیح بالی هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟ هلته سفارت ګټه به څه شي وي؟ فقط السلام علیکم و رحمت.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړئ. الله دې چې جوړ روغ بوي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښین او نسلي چرګانو د پارم لرونکو اتحادی رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد لوړ شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غاګ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیر مننه.
د ازادي ویډیو مشران ته هم زموږ د خاص سلامونه وایسي. زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالج نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده د چمن په سرحد یو کړته خم په سرحد د ماجر لاسنیوي وکي زموان د دې خوا مهاجر په زګونو مهاجر وسته د بولي ذاتي جا خواته روان دي. د تبوت په کمپو کې هاوسه سہولت به بوت د گازو ډبې و کول سي، د گازو ټانکي ته کښې شو ورسي چې دا یو ټانکي 15 دی 10 دی هر کو ته بوت 15 کیلو گاز و کول سي. او دا غسه موږ دا د توو چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر سره باندې که په کوم کې اتلستاني که شلتاني که یو که $15,000 ورکړي او بیا طالبان هغه ته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي. دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کلی سي، خپل کورونه پرې جوړوی سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي په وطن کې واړي هم دې ته سوکار دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي. ځکه ژمی دي، دا خوونه هلته کلی دي، دا ټول هلته بېوزکه دي، بېوزګاوې دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوې نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم ته داته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي او علاج یې مفتي، خوراکی مفتي، هر څه یې مفتي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو 15 میاشتې لپاره به د دې هر شی مفتي. وسلام.
سلام علیکم. وحیدالله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زه هم تر افغانستان ته بېخي ډېر نږدې سوی دي. تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاته ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل سي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی ته را نږدې شو نو په خیمو تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل سي، سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس 15 به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز، تیل، بوټي. دغه
ایناس به درځم.
اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی، د سرګندونو یو پرلپسې لړۍ پیل کړې چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي، او دا خي چې د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي، یو دایمي ځای غواړي عمومي. او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه سرګندونه خي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوځ او حکومت او خي د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغیراتو باندې وپوهیږي. نو ځکه دغه سې د تورونو او د سرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوی دی. که مسلې هغه عمق ته داخليږو، په دې مسله کې ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پی په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي.
همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي، د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي، په خپل په نړیواله سطح تقریبا تر یو حد منځوي دی، هیڅ واده پر رسمیت نه پیژني، خپل ډیر ستونزې په داخله د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې د پاکستان د دغه چارواکو چې دغه تور پیری پوری کوي، آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګي، او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري، او دا ورته هم ورسره نشته چې یو وسلوال ډله دی په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دی په یو بهرني هواد کې استعمال کی. او تر دې ورهاخوا بل خبره دا ده چې پاکستان چې کوم څه کول له 2001 تر 2021 پورې، پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان ته حق کی ګوري، ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د ډیورن هغه خاصینه لري. کله چې طالبانو له 2001 تر 2021 پورې د ډیورن هغه خاصینه کارولې، خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل، نو ځکه هغه ته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د ډیورن هغه غاړه تخپل ځای ولري، دوی په وزیرستانونو کې وسیدل شي، په سواد کې وسیدل شي، په حتا کوټه کې وسیدل شي، نو د دوی ارتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کوي؟ نو اصلا دغه ارتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده، نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري، او د دغه اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونه کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي، دغه لپاره دوی توجیه پیدا کړي. تاسو به څومره وړاندې اوریدلی چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. یعنې دغه څرګندونه دي کوم هدف لپاره دي، او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه او روچې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله به اس محمدانی په لحام د زبل څخه د پیغام درته پریږدم. نن جمعه د زبل په مرکز کلات کې د از غلوونی یا هم نیزبازی لوبه تر سره سو، چې په دې میله کې د مختلفو ولسوالیو او د مرکز په ګډون د جنونو ولسوالیو او نور ولایتو څخه مو خلګو پکې ګډون کړی ولو چې د زابل شاجی ولسوالۍ په بریا سره هم دا لوبه پایته ورسیدله او ډیره یو فضله پوری لوبه وسوله ډیرو زیاتو خلګو په همدې میاده کې ګډون کړی و. سلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. دلته خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دن او نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې سي. دلته خلک ډیر غریب دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یو جنګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور لاجی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردلته په کابل کې یو، نو دا از مش برخ شه دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسه لغه وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوشحاله بایست، زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هیله د چې ما پیغام خبر کړی دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال د انار یو څه وچکلي وځپله، خو بیا هم انار سوي دي، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار مشخپله لرو، دغه سي پراته دي بازار کې څوک نه رانيسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه ست، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دي ورسته سوله. ته باور په خدای وکي چې زما خپل انار پراته دي، هم دلته په خپل کور کې د دې څوک نه ست چې رانيسي یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لورپولو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټول کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو د موږ خرڅ کوو او خپل هغه روزمره ژوند پام دی زراعت باندې زموږ ولاړ. نو که چیرې هم دا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمو اوسیدونکو به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چیز ما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادون سره قراردادونه وکي تر څو موږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي. و سم لجمن سره سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام علیکم. زه مری د زابل ولایت د چنویم. زه دا څلور کال کې سور کوم د ازادي رادیو نړۍ رمضان د ماور ورزنګ راو ولې د پکندار کې ولې کور درک مراته باندې دی د کور درک راته معلوم دی د نورو ورور څنګه راته ولې د بوتنه من ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه. زه په دا کولم د اند خپل مور او لخور او لبلار سره يم د ټول سره په کور کې د خوشحالي ژوند نه کوي. بس ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر مننه، ډېر خوشحالي ټول کور خوشاله ده. ټول کور ازادي رادیو ته دعاوې کوي. بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه. زه په دا کولم کور يم په خوشحاله پروت يم قرار کور ناسم د ازادي رادیو کار کوي. وګون کول اوریدونکو لټولو مننه، لټولو مننه. خدای مل چې شی ورځي شی شپې ولري. خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اوریدونکو کار کوم ته سلامونه وایم. موږ ورته چې د خلک نومې د شل کال کې ورته تیار چاته دره کې یا د خپل معلومات لري د خپل عبدالسلام نوم یې نو څه درګوم په کې دی. امه دغه د عبدالخالق نامه کار چاته معلومات یا تر کې یا د پدندان کې معلومات په دې شماره ټلیفون وکي څه پر نه سهولت وته ویل تل ویش پندش سپته تلور ویش شماره یو ور بیا وای څه پر نه سهولت وته ویل تلويش د شپته تلور ویش د خپل پیران کې نه درام بشماري ماته دامو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړه کې مزما ورکړو. د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درکسه وي د مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری د درویش کال یا څلرویش کال کوم روښ چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2 بل شمیره وایم 0-2-4-8-1-3-1 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وامه 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-1-9 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دوار دواړې زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم راوستو، نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډیره مننه. چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مون ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده. ورو را دي زادې اریو بولس والي ده د کوم کلی اوسېګون کيده. خپل ده اعلان اوریم ورو را ځان در ورسوي. قبل یو یار دوسی اعلان اوری ورو را. نو تاسو له مسره د همکاري وکي ورو دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو. بس خو واغه دا وړه معلوم مال شورو را.
گران ورورا علی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0-0-9-4-5-9-4. تکرار 0-0-9 و 0-0-9-4-5-9-4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی
څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارم، اربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پر تاسو لزر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 22 201.
Thank you. جار کرم مزه زان به قربان کرم مزه سر پد جار کرم مزه زان به قربان کرم مزه زان به قربان کرم مزه زان به قربان کرم مزه راشب ما گرانی ای میرا بانی گل سرگی می پلا دی بزرار مانی راشب ما گرانی ای میرا بانی گل سرگی می پلا دی بزرار مانی راشب والا غلی ای نازا بلی میرا ومشی کی خالونا ای مردار شخوال غلی ای نازا بلی میرا ومشی کی خالونا ای مردار